السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو درنو اوریدونکو تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس د یو لوړ رتبه هیئت سره د جنیف ښار ته روان شو سبا ته په جنیف کې کانفرنس دی د افغانستان په باره کې نن د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې د افغانستان سره د نړیوالو مرستندویو هیوادونو په کومکونو باندې غږیږو سبا ته په افغانستان کې د افغانستان په باره کې چې کانفرنس جوړیږي په همدې خبرې کیږي او جمهور رئیس غنی به په هغو ژمنو باندې چې په 2018 کال کې په کانفرنس کې کړې وي د هغې ژمنو په باره کې به وغږیږي معلومات به ورکړي او دا ځلې په دې کانفرنس کې هدف دا دی چې د افغانستان حکومت یا هیئت یا جمهور رئیس دا وښيي چې افغانستان باید داسې یو هیواد وي چې په خپلو پښو ودرېږي او د نړیوالې ټولنې یو داسې غړی ملک شي چې په ځان باندې بسیا وي. اصلا دغه پروګرام یا د دوی هدف همدغه دی چې په اقتصادي چارو کې پرمختګ څومره شوی دی نور څومره پکار دی او د نړیوالو مسؤلیت څه دی افغانستان حکومت خپل مسؤلیت څومره ادا کړی دی دغه عمومي مسله ده ځکه چې د دې کانفرنس نه وروسته بیا په 2020 کال کې بل کانفرنس دی چې هلته به بیا نړیواله ټولنه او مرستندوی ملکونه ګوري حالاتو ته او شرایطو ته چې د افغانستان سره څومره نورې مرستې پکار دي او کم ملک څومره مرستې کولی شي څه ضروري دي. خو کومه مرسته چې په 2018 کال کې یا کومې ژمنې چې شوې وې څلور کاله مخکې د افغانستان د حکومت سره د اقتصادي او امنیتي او سیاسي پرمختګونو او مسایلو لپاره چې هغه تقریبا 15.2 میلیارد دومره هغه ډالر وو چې وګوري چې دا پیسې څومره مصرف شوې دي په ځای لګېدلې دي نه دي لګېدلې او آینده کې څه کېدای شي په دغه مسایلو باندې په عمومي ډول نن غږیږو د همدغه کانفرنس په ارتباط او خبرونې ته مو دوه تنه میلمانه رابللي دي د افغانستان د ملي نوین د جبهې غړی او د تجارتي او اقتصادي مسایلو کارپو وحیدالله غازی خیل صاحب دی همداشان د نړیوالو سیاسي چارو کارپو انتظار خادم صاحب دوی به په همدغو مسایلو باندې وغږیږي او خپل نظریات به څرګند کړي. تاسو ټولو نه مننه چې پروګرام اوري خپل نظریات او خپلې پوښتنې کېدای شي د امریکا غږ آشنا رادیو په ویب پاڼه کې یا فیسبوک کې ولیکئ کور مو ودان. نو زه غواړم چې د خپلو میلمنو احوال واخلم. وحید الله غازی خیل صاحب راغلی پروګرام ته.
سلام
او وعلیکم السلام ستړی مشې په خیر راغلی انتظار خادم صاحب ستړی مشې پروګرام ته
سلام تاسو ته غازی خیل صاحب ته اوریدونکو
کورمو ودان. اول خو درنو ملمنو استاسی دوارو نغوارم چه تاسی سه فکر کوی ده افغانستان حالات و شرایط و تا چه گوری ده حکومت اجراعات و جمن و تا چه گوری چه پا تیر کانفرانس که کلی وی فیلن چه پا ملک چشه گوری سه تمه توقع لری ده داغ کانفرانس نزه که افغانستان خو توقع لری چه بخپل جمنو وغږیږي او قناعت ورکی د نړیوالې ټولنې غړو هوادونو ته د مرستو په ارتباط تاسو څه فکر کوئ چې کېدای شي د نړیوالې ټولنې د غړو ملکونو چې د 12 غړو ملکونو استازي به خارجه وزیران به دوی ته جمهور رئیس غنی غږیږي او معلومات به ورکوي څه فکر کوئ ته متوقع هم څه ده چې د دې ټولنې توجه به جلب کړي فکر کوئ د افغانستان حکومت خپل ژمنې پوره کړي دي تر کومه حده د سی عمومي د دواړو نظر غواړم نو کاول تاسو مهرباني وکړئ انتظار خادم سي
دغه کانفرنس د افغانستان د اوسنۍ وضعیت لپاره ډیر مهم دی
بلکې
یو مخرب د هیواد یو د ولس په سرخان باندې ډوډۍ نشته دی د امنیت لپاره پیسې نشته دی همدارنګ سول نشته دی د سیمې د هیوادونو سره مو ډیپلوماټیک اړیکې تجارتي اړیکې په زور روان دي په دغه حالاتو کې موږ مجبور یو چې نړۍ سره ونښو دا د مرستو موږ استفاده وکړو مګر متاسفانه چې دغه کانفرنس کې د ورته شرغنی او د خاغلی عبدالله حضور په ځکه کوم رنګ وی چې دوی په ټوکیو کانفرنس او په نوې وخت په برسل کانفرنس لا روسي د شرغنی کانفرنس جوړیږي دوی به د خپل هغه شپږو شاخصونو په اړه باندې معلومات ورکړي چې دوی اصلاحات راوستي دي دوی د فساد سره مبارزه کوي، دا دوی امنیتي ریفورم او دوی اداري ریفورم او سره کوم ریفورم اداري ریفورم هم دغه چې نظري د اصلاح اداري پر سر کې مقرر کړه او یوازې د امتحان ژبه پښتو کړله، همدا هغه اداري اصلاحات چې لا اوس هم خلک په ګرګونو ډالونو باندې په دولتي موقفونو باندې مقرریږي، اداري اصلاحات به همدا وي چې نظامي اصلاحات چې هره اونۍ مونږ د یو ولسوالۍ سقوط شاهدان یو، د غزني د سقوط شاهد یو، د فراه د شاهد یو، همدارنګه نور ډول ډول مشکلات چې مونږ یې په افغانستان کې لرو. که مونږ ته د جنوا د کانفرانس یوازې د چاندې د تورولو، د عذر زارۍ د کولو او د خپل قوت د تداوم یو پلتفارم وي، نو ښاغلي غني او ډاکټر عبدالله ته مبارک شي. خو کله که د ولس د ارزښتونو خبره وي، د ولس د بچاکېدلو خبره وي، نو مونږ ته ډېر هدف الفات راغلي. د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې چې کله په لندن کانفرانس شو، یو تر ټولو اساسي مبحث چې ښاغلي غني او د هغه ټیم مطرح کړ، هغه د سلف ریلاینس یا په ځان د اتکا سند و. دوی به سند سازوي، دوی به میکانیزم جوړوي او په عین وخت کې به دغه میکانیزم عملي کېږي تر څو په راتلونکو کلونو کې افغانستان د تل لپاره د خارجیانو پر غاړه باندې یو جوړېدلی مات لاس نه وي، بلکې افغانستان به داسې وي چې هم په کور دننه حکومتداري وکړي، خپلو ضروریاتو تکافو وکړي او په عین وخت کې د سیمې او د نړۍ د هېوادونو په هغه ارزښتونو کې یا استراتیژیکو پلانونو کې باید رغند رول ولوبوي. متاسفانه دا چې مونږ د یو هېواد په حیث باندې د سیمې او د نړۍ په حالاتو کې مونږ رغند رول ادا کولی شو، بلکې خپل مشکلات مو تر دې حد پورې ډېر کړي چې د جنیوا په کانفرانس کې شاید چې دغه هېوادونو خلک زمونږ له خبرو له اورېدو وروسته مایوس شي. هیله ده چې خپلې مرستې چې د 2023 کال پورې زمونږ سره کړي دي، هغه مونږ راکړي تر څو مونږ ولس په خپل باندې ودرېږو. ولې فکر کوم چې د ښاغلي غني لپاره ډېره سخته چې دا ځل دنیا ته مروي چې هغه د اورېدو غواړي او
ښه ډېره مننه تاسو نه. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د نړیوالو سیاسي چارو کارپو انتظار خادم صاحب نظر واورید د افغانستان د حکومت د اجراءاتو او ژمنو په باره کې چې د نړیوالې ټولنې سره 2018 کال کې کړی وي چې افغانستان به په پښو درېږي، دوی به ورسره مرسته کوي، دوی به اصلاحات راولي او پرمختګونه به راځي. نو اوس وګورم چې د افغانستان د ملي نوین د جبهې غړی او د تجارتي او اقتصادي مسایلو کارپو وحید الله غازی خیل صاحب سره نظر لري چې د افغانستان حکومت روسه په دغه وخت کې سکړي دي د په نظر عملاً څه شي وي داخل د افغانستان کې، او جمهور رئیس اشرف غنی به وکړه شي چې د نړیوالو ټولنې غړو ته قناعت ورکړي چې خپل ژمنې او وعدې په ځای کړي دي، اصلاحات راوستي. غازی خیل صاحب
سلام کوم تاسو تاسو اوریدونکو ته. زه خو لومړی دغه کانفرنس د افغانستان لپاره ډیر څه ګڼم، ځکه دنیا به افغانستان سره مرسته کوي، یو دا مرسته په دې خاطر نه کیږي چې افغان حکومت په تیرو دوه کلونو کې ښه کارکردګي کړې، بلکې دا د افغانستان د خلکو سره کیږي. د 2014 کال پورې چې کومې مرستې د کاغلي کرزي د حکومت سره کېدلې، هلته شرایط نه ایښودل کېدل په افغان حکومت باندې. کله چې د ډاکټر غنی حکومت راغی، دوی دنیاوالو ته وویلې چې موږ سره کومې مرستې کوي هغه به په شرایطو باندې وي، موږ به دا کوو، تاسو به دومره مرستې کوي. نو دوی په 2014 کال کې چې کومې مرستې د دنیا سره کړي وي چې دوی به ریفورم راولي، فساد به کمی، د مخدره موادو په ضد مبارزه کوي، دلته به اقتصادي رشد زیاتیږي، دلته به امنیت ښه کیږي، دلته به سرمایه ګذاري جذب کیږي، دلته به ښه حکومت ولی راځي. دغه مرستې دوی د دنیاوالو سره په 2018 کال کې کړي وي، ولې متاسفانه واقعیت خدا دی چې نه ښه حکومت ولی راغله. یعنی په تیرو څلور نیمو کلونو کې دا حکومت خپل کابینه تقریبا پوره نشو کولی، والیان پوره نشو، شاروهلان تقریبا نشته دی، حتی کابل چې لوی ښار دی 15 میلیونه نفوس پکې اوسیږي ښاروال نه لري، سرپرست وي، نو په امنیتي برخه کې امنیت ورځ تر بلې خرابېږي، د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله زیاتېږي، سرمایه ګزار له افغانستان د خپل سرمایه ګزاري نه کوي بلکې فرار کوي دوبۍ ته، ترکیه ته، نورو هېوادونو ته. نو مخدره مواد فوق العاده زیات شوي دي، قاچاق زیات شوی دی. دنیا سره په 2014 کال کې زمنګ اړیکې د ښاغلي کرزي په وخت کې بالخصوص له امریکا سره ډېری خرابې وي. کله چې د ښاغلي غني حکومت راغی، له امریکا سره زمنګ اړیکې ښې شولې، ولې متاسفانه اوس دغه اړیکې له همسایګانو سره هم خرابې دي، تجارت هم له همسایګانو سره خراب دی، او له امریکا سره هم زمنګ اړیکې ترنګلې شوې دي. تاسو وکتل موږ د نړیوال تجارتي سازمان یا دبليو ټو غړي ټوب لرو، مګر په دې صورتو کې کاغلي غړي د نړیوالو قوانینو خلاف د داخلي قوانینو خلاف مالیات جکړ، موږ حق نه لرو چې د اغه موادو یا د اغه واردېدونکو توکو مالیات جکړو چې هغه په دبليو ټو کې سات وي. مګر متاسفانه دوی دا کار وکړ او د ګوري تاسو په بلخ کې سرمایه گزارانو صنعتکارانو غواخو کې چې دوی به مالیات نه ورکړي، په هرات کې فابریکې وتړل شولې، یعنی دغه مالیات دوی فوق العاده زیات جکړه.
دغه ولې علت څه ده؟ ولې
دوه علت لري. یو علت دا ده چې دوی ځینې ملګری دي، سوداګر دي، هغه ډیر مالونه وارد کړي دي، بازار کې تقاضا نشته، دا چې دوی د دې کله مالیات اوچت کړي نو بازار کې تقاضا پیدا کیږي، او دا بل خاغله غریب په کمپاین مصروف دي، غواړي کمپاین لپاره ځان ته پیسې پیدا کړي. تاسو پیږي په دې وروستیو کې د ولایتونو تم سفرونه زیات کړي دي او دغه یعنی دوه علت دي.
ها ها، نو تاسو څه وایي انتظار خادم صاحب چې دغه حال چی وي؟ نړیوال بخانی شي چې د افغانستان د حکومت سره یا خلکو سره لکه څنګه چې مرستې کولې یا وادي کړي د خپل وادي په ځای کې تر اخره پورې د دې کانفرنس بغټه سی وي. bale
ګوري افغانستان خو کله چې موږ د سوګری شي میلیارډ ډالر خبرو ته یا د 6 میلیارډ انکشافي بودیجې خبره کوم چې بیا ولګولو دلته د 200 میلیارډ ډالر خبره کوم چې امنیت باندې ولګی دي، هر کال د 15 میلیارډ ډالر پورې د امنیتي ځواکونو مصارفات دي. دا هم مصارفات دي ځینې اصلاحات راولي، اصلاحات راولي چې خپل شمنه عملی کی چې عمل نکي، دا هغه څه دي چې د افغانستان ته ورکی. دا خو د هغوی خپل مسائل دي چې ولې په افغانستان کې ورستي کوي، ولې تر په افغانستان کې دوه درې شتم کال پورې یا امریکا ته دوه درې شتم کال پورې پاتې کیږي. او افغانستان ها دلته د انساني افغاني مسؤلیت او انګیزې روحي خبره ده. کله چې موږ دنیا ته ځو او به موږ سره مرسته کوي، که موږ ښه خبره کوو که بده خبره کوو، ځکه دا موږ ملي دي، دا غوې اهداف دي، دا غوې بقا خبره ده. او کله که موږ د افغانستان حکومت والی خبره کوو، تر دې راه ده پوری د افغانستان حکومت والی باندې پسخند وویل شو، دلته د حکومتداري روحیه له منځه لاړه.
او بخې انتظار خادم صاحب، انتظار خادم صاحب، تاسو چې وایي چې د خلکو وادي کړي دي دا به کوي، د دوی د بقا خبره ده کنه؟ نو
کامله
او د دوی د بقا خبره چې ده، خو د دوی بقا خو په ځینو شایانو کې ده چې هغه باید حکومت کړی وي، خو نه دي کړی. کنه
خو دوی خو په خبرې کې نه دي کړی، یو دا چې دوی نه کوي، یو دا چې دوی نشي کولای. په دې معنی باندې چې دوی ک استخدام کار اهل کار سپارلې وي، نن به د افغانستان اقتصادي دستګاه په خپل خوب باندې ولاړ وي، سیستم به جوړ وي، فساد به مهار وي. دوی د سیاست سیاسي ملحوظاتو بنا په امنیتي سکتور کې ګمارې نکړې وي، نن به په قانون باندې شخص نه وهل کېدلې، هر چا ته به قانون یو ډول وي، مکافات و مجازات به وي. تاسو د نن ورځې د حادثې شاهد یاستئ چې په قانون باندې اصلا شخص نه وهل شو، د افغانستان د عسکرو پر روحیه باندې شخص نه وهل شو. یو څوک راځي مجرم دی که مجرم نه دی، هغه به قانون معامله کوي، ولې مخکې له دې چې قانون پر هغه باندې فیصله وکړي، یو څوک راځي د افغانستان د اثر وینې سویږي مګر هغه به خوشی کیږي. په خپل ذات کې دا وړې مسلې دي، ولې دا وړې وړې مسلې په خپل ذات کې سره یو یو بلی تباهۍ لپاره یو لوی اثر جوړېدای شي. زه فکر کوم چې ښاغلی غنی او دغه ټیم او ښاغلی عبدالله او همثالو هغه څوک چې قدرت په لاس کې لري او دا اوس پر ګدۍ باندې ناست دي، تر ډېره حده پورې د خپل ځاني وختونو خبره کوي او هغه ملي مسایل چې پاتې دي وکړي چې هم په افغانستان کې په کوم ډول اصلاحات راولي او هم په نړۍ کې دنیا ته وسر کولی او خبرو هغه مجال ولري چې موږ فکر دی او کوم ژمنه موږ کړی دی او څه پلان لرو.
خا ډیره مننه د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د ورځنۍ مسایل او بحثونو په پروګرام کې د افغانستان سره د نړیوالو مرستندویو هیوادونو په مرستو او ژمنو باندې غږیږو او دا ګورو چې کوم ژمنې چې د جمهور رئیس اشرف غنی او دولت له خوا شوي وي چې دوی به کومکونه اخلي خو دغه اصلاحات براولي، په دې غږیږو چې دا اصلاحات تر کومه حده عملي شوي دي، راغلي دي او کنه دي راغلي، نو څه پکار دي. نو زه به اوس تاسو په اجازه درنو اوریدونکو کو د خپل بل د پروګرام د بل میلمه د تجارتي او اقتصادي مسایل کارپو د افغانستان د ملي نوین د جبهې غړي وحید الله غازی خیل صاحب نه د پښتنو حکومت چې څه په کار دینو نړیوال خوغه د تاسو دواړو ملمنو ویل چې خپل مرستې کوي او دوی به د دوی بقا دلته په دې مرستو پورې تړلې ده. نو د افغانستان حکومت چې تر اوسه پورې په یوه ساحه کې د هغه خبره ده یو سم کار چې د نړیوالو ټولنې قناعت حاصل کې نه دی کړی یا هغه اصلاحات نه دي راوستي، هغه څه مسؤلیت لري؟ څنګه کېدای شي چې په دې آینده دوه درې کلونو کې د افغانستان حکومت په دغه ساحه کې بریالی شي، په 2000 کال کې وکړی شي، په ډیره بریالۍ توګه لاړ شي، هلته خپلې خبرې وکړي او خپل نظریات وړاندې کړي، عملي وښي دنیا ته چې دغومره مرسته شوې وي، دغومره پرمختګ شوی دی په افغانستان کې. تاسو څه وایئ غازی خیر صاحب؟
2000 کال پورې خو دې حکومت دوره نشته، دا دې حکومت دوره
دا حکومت یا بل حکومت، بل حکومت هم چیرې شي، د همدې حکومت فالو اپ بکې کنه
ګوره درسته ده، مګر هغه حکومت به د خپل کړنو هغه کې ذمہوار وي،
هغه
به د دې حکومت ذمہوار نه وي چې د دې حکومت کړی. دا حکومت خو په ټوله کې د سیو پروژه غوندې ده، او دا حکومت ورته نشو ویل کنه، ځکه دا په یو برخه کې ځان مسول نه غړي، د افغانستان خلکو ته ځان مسول غني نه دی، یا ته نه نړیوالو ته، او نه هغه معلومات دوی شریکوي. نو دا چې په نوم باندې حکومت ده
صحیح،
بل مسله دا ده چې په راتلونکي کې د سولې پروسه ډیره په تیزی سره روانه ده. تاسو په دې د منطقي هیوادونو همکاري کوي، د امریکا خاص استازي هم راغلي دي، هغه هم د جنیوا په کانفرنس خبرې کوي، او دا هم لا معلومه نه ده چې د جنیوا په کانفرنس کې به سبا څه ژمنې کیږي، د څه لپاره به دا ژمنې کیږي،
څومره
ژمنې به کیږي. خو یو شی چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې د ناټو سرمنشي تقریبا دا خبره وکړه چې داعش په افغانستان کې ډیر فعال دی، دوی له عراق نه او د سوریې نه راځي دلته افغانستان خپل مرکز جوړوي، له افغانستان نه به بیا دوی وروسته نورې دنیا ته تهدید وي. دغه داعش تلته یو تهدید دی، او د دې په خاطر ممکن دوی خپلې مرستې زیاتې کړي، سره له دې چې دوی به 200 عسکر وباسي، ولې اقتصادي مرستې به زیاتوي. نو دا پنځه میاشتې چې پاتې دي د دې حکومت، دا دنیاوال غواړي چې دوی خپل دوره پوره کړي، خو بیا د سولې پروسه چې روانه ده دا خو ماته ډیره بریالۍ ښکاري. کېدای شي ټاکنې وځنډېږي، کېدای شي لویه جرګه دایره شي، کېدای شي موقته اداره جوړه شي، ډېر احتمال دی شته چې موقته اداره دې جوړه شي او طالبان دې پکې راشي، سیاسي مخالفین دې پکې راشي، د دې حکومت ځینې غړي دې پکې وي. نو هغه د افغانستان لپاره یو پرمختګ دی. نو زه فکر نه کوم چې بیا د سیو دغه وشو دنیا به مرستې کوي، هغه به د دې حکومت په خاطر نه کوي چې دوی ښه کار کوي، هغه به د افغانستان د خلکو سره مرسته وي، ځکه کله هم مرسته ونه شي متضرر کیږي خو د افغانستان خلک، نه د حکومت. حکومت خو که څوک ورسره ښه کوي که څوک بد کوي، دوی روان دي، دوی د چا په لاره کې نه دي چې خلک څه کوي، خو دوی خپل کار کوي. یعنی زمونږ امنیتي ارګانونه چې دي دا سیاسي دي، او امنیتي ارګانونه په هیڅ دنیا کې سیاسي نه وي، دلته له هر څه سره سیاسي برخورد کیږي. تاسو ګورئ دغه اوسنۍ پیښې په دې خاطر باندې کیږي چې دوی په خپل قوم کې پښتنو کې خپل محبوبیت زیات کړي، دلته قومي تفرقه واچوي. نو دا ځینې کارونه چې دي دا د اصلاحاتو لپاره نه کیږي، دا د شعاري بڼې په خاطر باندې کیږي، دا د یو قوم د خپلولو په خاطر باندې کیږي. یو څوک نیسه او بیا سپینګیری راځي او هغه بیا آزادوي او هغه بیا پرېږدي. یعنی ښه چې له موضوع نه ونوځو، نو زه باور لرم چې دنیا به مرستې کوي د افغانستان سره، خو هغه به د افغانستان د خلکو سره وي.
صحیح. انتظار خادم صاحب، تاسو د غازی خیل صاحب سره څومره هم نظر استه په کومه ساحه کې چې دای وایي چې زه بیخي باور لرم مرسته به کیږي او خلک ول سره به مرسته کیږي، او بل دا چې دای وایي د سولې خبرې ډېرې چټکې روانې دي، او د فکر کوي چې امکان لري چې یو موقته اداره جوړ شي، طالبان به هم شامل شي، یو د حکومت بری شي چې هغه به یو مسؤل حکومت وي. تاسو فکر کوئ چې داسې به وشي؟
او هغه کومه مخکې ویل چې یو غد خغلې زنه او دا د ټیم سی خبرې وکړي، که بده خبرې وکړي، که دنیا ته قناعت ورکړي، که ور نه کړي دغه مرسته به کیږي. دا مرسته د نړیوالو خپل مکلفیتونه دي، دا هغوی خپل مجبوریتونه دي. دلته په افغانستان کې د هغوی بقا د هغوی لپاره مهمه ده. د افغانستان د خلکو سوکالي، انکشاف، سیستماتیک رغونه، دیموکراسي دا اصلا مطرح نه ده دنیا ته. دلته میلیارډونه ډالر مصرفي دي، ولې چې دا راځي په دې لري او څنګه مشر کې وي چې هر یو ډالر چې دا د سنت به تللی دی او په دې سنت په خپل باندې د خلکو د تللی په هر حال خو جلا په دې د نوښتونو مې چې دنیا دې دلته د بنیادی انکشافي د بنسټیزو مسایلو باندې په حساب کې ولې خپل بقا په خاطر باندې بیا مرسته کوي. نو دا خو واضح خبره ده،
په دې
کې کوم شک او تبدیل نشته. دا مسله دا ده چې د سولې مسله او په افغانستان کې د طالب سره د معاملې مسله دا حتمی امر دی. د دنیا فرمون دا خو دغه چې کله جګړه وګده شي او جګړه لوی شي لوړ شي یو وخت دا سراسیږي چې دې ته ځلې کاوس ورکړي. بهر ځل چې جنگ کیږي او شدت انتها ته ورسېږي نو بیا روسي لارې سولې ځکه دوه طرفونه ستړي شي. په افغانستان کې هم دا قضیه په د منلو په حالت کې ده یا د امریکې درو په حالت کې ده. امریکا نو نشي کولای چې د خپل د دغه افغانستان د جګړې خاطر باندې خپل خلکو ته قناعت ورکړي. امریکا نو نشي کولای چې تر ډیره حده پوری د افغانستان د سرحداتو بیرون په نورو هیوادونو کې ځان د پناه ځای جوړ کړي. سعودي عربستان ورته مخه د افغانستان جګړه د هر چا په خاطر چې په هر بل هوت شي و مردود اعلان کړی ده. افغانستان خلک انتهایی ستړي او د افغانستان حکومت مجبور مکلف دی چې یو لاسونه ولري. نو هر طرف کې تاسو وګورئ هر قضیه کې وګورئ سولې براځي دا چې ثبات سره کوم دی لکه څنګه چې راجخیل څه ویلي یو مسله د نورو ډلو ټپلو مسله ده. دلته چې کله تاسو د ښاغلي اتمر هم په ویلي د افغانستان د امنیت چارو مشرانو څوزل دا خبره دي دلته شل یا یو شډلې ډول ډول ډلې چې په افغانستان کې عملیات کوي او د افغانستان د حکومت او دنیا د افغانستان د افغانستان کې نور نړۍ په وړاندې باندې جنګيږي. طالب سره رسول هم کیږي نو سوله جلا بحث دی او ثبات جلا بحث دی. چې بیا هم له ماښام وروسته به خلک له کوره نشي وتلی او بیا هم د خپل مرګ او ژوند شیبې شماري. نو دې په خاطر باندې چې طالب د افغانستان د حکومت یو برخه شي، طالب په قدرت کې شریک شي او په راتلونکي کې د جنګ او جګړې او سیاسي معاملو یو نوی پړاو پیل شي دا خبره به وي. خو زه مچې مطلق موقت اداره راځي زه باور لرم چې لاسو انتخاب د دنیا سړي او فلزات او د غټیم او شاید د افغانستان په حکومت کې یو شمېر خلک په دغه انتخابونو باندې فکر وکړي. موقت اداره د انتخابات زندیدل که تاسو څنګه ولیدل د انتخابات کمیسیون ویل چې درې میاشتې شاید موږ انتخابات وزندو. نو که درې میاشتې انتخابات زندیږي نو په دې معنی باندې چې وا د مخ قانون ته پخو لاندې کیږي. نو که درې میاشتې زندیږي نو خیر ده که یو کال وزندې ده، خیر ده که پیالس میاشتې وزندې تر څو طالبان د سوري پروسې ته راشي. موږ هره ورځ د دغه جګړې حداقل 50 نفر د افغانستان سرتیري لاسه ورکوه، طالبان وژل کیږي، عام خلک وژل کیږي. نو خیر ده که انتخابات وزندیدل، خیر ده که یو قانون یو ماده ملتوي شوه ولې په مقابل کې د افغانستان خلک ثبات راغی. خو که چېرته له دغې مرحلې ور اوړو د موقت ادارې راځي زه فکر کوم چې زه مخالفت ځکه نه کومه چې ماته د افغانستان د خلکو ژوند مهم دی، ماته د افغانستان د عسکرو ژوند مهم دی، د هغوی د کورنۍ خدمت مهم دی. فکر کوم چې موقت ادارې انتخاب وکړو مقابل کې سول راځي زما سره هوکړه ده او موږ ورته هرکلی وایو هیله ده چې راشي.
ښه، وبخې غازی خیل صاحب تاسې څه وایې؟
ورا کله سول قیمت موقت اداره وی ټول افغانان هرکلی کوي، بل د سی میکانیزم وی لکه لوی جرګوی یا د ټاکنی وی که ټاکنی خو امکان ځکه نه لري چې طالبان هیڅ امدګی نه لري. طالبان اوس یو نظامي قوت دی د افغانستان د حکومت سره جنګیږي او تقریبا د استاد محقق خبره چې په تیسه د خاور ور سره د نوځو ډیره زیاته ده. نو په دې حال کې چې ته ټاکنی وشي او غوی په اشتراک کوي خو بیا به جنگي دامه لدی او کچیر ته د سی وی چې دغه د غنی دوره یو کال نور تم دیږي تم د دې شي ک سول راځي ک لوی جرګه جوړیږي ک موقت اداره راځي خو د سول قیمت هر شی وی افغانان ورته حاضر دي او افغانان به هر کله وکی او زه دې سره دغه معنی زه په کې څه مشکل نه وینم. خو او دا شاتګ هم نه ده بلکې پرمختګ دی. ځینې کسان ته دی فکر دی چې موقت اداره جوړول دا په شاتګ نه ده، شاتګ نه ده. من هیڅ لاس نه ورکو بلکې ډیر څه تر لاسه کوو. هغه څوک چې جنگ کوي د جنگ کې ګټونکی اوس نشته دی. نه حکومت مات کړ طالبان او نه طالبان او حکومت سقوط ورک. نو مذاکرات به کیږي او دا خلک به را داخليږي او هغه خلک هم د قدرت لپاره جنګیږي. نو چې د قدرت لپاره جنګیږي او دوی جرګه یا موقت اداره دا یو
کچری جمهور رئیس اشرف غنی د نړیوال کانفرنس کې خپل خبرې کوي او په خپل ژوندونه باندې غږیږي او کانفرنس نه بیرته راځي لکه څنګه چې دوی ویلي چې درې میاشتې به د انتخاباتو زندګي بیا درې میاشتې بعد به وشي. فرض کړئ درې میاشتې بعد جمهور رئیس د انتخاباتو شو او دغه انتخابات دایر شو، د دې نتیجه څه وي؟ تاثیر به
نتیجه خو څو شیان یو خو خغلی غنی به څه وایي په سبب کانفرنس کې دا مهمه ده د دوی چې دوه وشتل دي په افغانستان کې پرهدري جنگ موږ باندې تپل شوی دی موږ د جګړې په اوله کرخه کې یو موږ د نړیوالو لپاره جنگیږو پرهدري او نړیوال تهدید دی د به دغه متحد المال خبري چې تیر ځلی نړیوالو ته کړی
دا به وکی
نړیوالو ته دا خبري وکی او ترڅو چې څومره اسکر موږ په تیرو تلورو کلو کې د په دوره کې اته وزیر اسکر خپل ژوند له لاسه ورکړی دی اقتصادي فقر څنګه دا ټول شیان به دغه تکراری دغه به وي څکاو راتلونکي لپاره څلرو د به دراسونکو لپاره ورته وي چې افغان ځوکونه اوس دې کوي شوې دي خپل دفاع خپل کول شي دا ښه دا زو دې ته چې تاکني کول یو شې دې د تاکم نتیجه منل بل شې دې اوس دا حکومت ویشل دی دا حکومت په څو برخو باندې ویشل دی او دلته د تاکونو مشروعیت ډیر مهم دی اول خو زه باور نه لرم چې دوی استاد پارلماني انتخابات دومره وزندول او ویل شو کول خپل ظرفیت وکړه چې دوی څومره تخنیکی ستونزې لري څومره لوجستیکی ستونزې درلودلې او څومره مسلکي ستونزې درلودې په دنیا کې دوه ورځې انتخابات نه دي شي ولې په افغانستان کې وشو ډیر خلک له انتخاباتو نه محروم شو دوی په ډیر کم وخت کې بایومیټریک ماشینونه راوړل کدا کمی سنوي دا رهبری د حکومت وی او تاکنی وی دا ملک به خدا نه خسته بل داخلي جنگ خواته لاړ شي ځکه په افغانستان کې دوه شیان ډیر مهم دي یو سوله ده او بل انتخابات دي اول موږ سوله ته ترجیح ورکو چې سوله په افغانستان کې راشي دویم تاکنو کني سول کمشنران باید مسلکی خلک وی د افغانستان خلکو ته متحد خلک وی افغانانو ته متحد خلک وی نه حکومت ته نه سیاسي احزاب ته ولې متاسفانه کمیسیونونه ویشل شوی دي هرته د تاکنو کمیسیون د ډاکټر عبدالله دی د انتخاباتو کمیسیون د خاغلی غنی دی بیا د تاکنو په کمیسیون کې اته اکثره تخنیکی خلک ازاره دي یو قوم دي خاغلی دانش مقرر کړی دي دوی هر څو غاړي په ډیره تخنیکی مسله کې په آی ټی کې اته اکثره د ډیټابیس ازارګانو نه ډکوي موږ تعصب نه لرو ولې په دې باندې خفه یو چې د احیت په اساس باید خلک راشي نه د قوم په اساس باندې باید خلک راشي هلته داخله تاغلی نو کچیر ته راتلونکي تاسو نیم دا کمیشن کوي دا حکومت کوي زباور لرم چې ډېر خرابې تاکني به یو به نتیجه ونه مني او د عمل په داخلي جنگ خواته نه خسته ولاړ
انتظار خدم سپ ستاسو نظر غواړو فقط دوه دقیقې پاتې دي مهرباني تاسو څه فکر کوئ کای انتخابات وش نتیجه به سي
انتخابات وش په دغه ډول باندې وش چې هر تاخد موجود لوجستیکي چمتواله موجود نه الته سیاسي پاکوالی موجود نه دلته د ټل ټپلو خبروي د قانون د اساسي قانون د مادي په بنیاد باندې چې پاک بوي یبي پری بوي رانه بوي او شری بوي دغه نقاط پکې نه عملي کیږي باور لرم چې د پارلمان اوسني انتخابات کته هم د بدو بدتر ته موږ انتخاب دي کوم انتخابات نه وکړي نو یو لندګره ټول نه به مترلو دي او دغه بد خلک چې په پارلمان کې وي بعض یو شمیري مستند یو څونه دا بر باندې به حاکم وي نو دا بدی بدتر هغه چا پات شوی ولې بد دا و چې موږ نه شو کړی چې شفاف انتخابات مو کړو که چې دې ته دغه سبق مونږ نه خپل دې سبق نه خپل او دغه فرمول بیا تعقیبو نو د ریاستي انتخابات به ډیر زیات بحراني وي ځکه چې دلته به کاندیدان لویان وي دلته چې ته غلطی وشي نو مقابل لوري به نه مني افغانستان به په ځبه نه شي دغه نوې ټکیټلې دیموکراسي دغه روحیه لا وغځي پر مخ یوسي د نور ستون سره مخامخ شي او فکر کوم چې راتلونکي افغانستان به تدې بدتر وي زما هله دا ده چې کانفرنسونه به کیږي ښاغلی غنی به خپل خبرې او لیکچر ته ورکړي ولنسته باید په بنیادي مسایلو باندې کار وشي د ولس له حاله باید خبر شي اغلا غبن فساد بي قانوني دا به لمنځه لاړ شي امنیتی سکتور باید غیر سیاسی شي د خلکو د ذهنونو سره د خلکو د غوښتنو سره باید لوبي ونی شي او تلاش وشي چې حق حقدار ته ورسیږي تلاش وشي چې راتلونکي نسل ته داسې څه په میراث باندې پریښودل شي چې هغوی پر دې باندې افتخار وکړي د ښاغلي غنی نوم په تاریخ کې په ځینو نقاطو باندې یاد شي موږ ښاغلي غنی ته د دنیا د دوهم متفکر په حیث باندې احترام لرو ولې کله چې موږ د ژوند مرګ مسله راځي کله چې د قانون د حاکمیت مسله راځي د دیموکراسي د روحي مسله راځي موږ مجبور یو چې مدني مقابله وکړو هغه ته خپل خبره ویا دي کوو بل اخر یو سالم او متدین او مدني ټولنه ولرو
ډیر مننه تاسو نه انتظار خادم صاحب د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو د نړیوالو د سیاسي مسایلو کارپو انتظار خادم او د افغانستان د ملي نوین د جبهې غړي او د تجارتي او اقتصادي مسایلو کارپو وحید الله غازی خیل نظریات اوریدل او مونږ د جنیف په غونډه چې سبا ته په سویس کې جوړیږي د افغانستان په اړه کې د پدی باندې وغږیږي چې د افغانستان حکومت به سبا ته د خپل ژوندونو په باره کې معلومات ورکړي او معلومه بشي چې د نړیوال ټولنې عکس العمل به سوي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویلي دي چې د افغانستان حکومت په خپل ژوندونو عمل کړی دی، نو سبا ته به معلومه شي. کانفرنس سبا دایریږي. ډیره مننه.